شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی یو شمیر افغانانو له ده سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ستونزو حل په خبرو کې دی او وسله وال مقاومت حل لاره نه ده. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې غونډه کې د ښځو له یو شمیر استازو، د بشري حقونو له فعالانو او پخوانیو وزیرانو او چارواکو سره د افغانستان د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ وی د غونډې ډیری ګډونوال له افغانستانه ورغلي وو. ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د اواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وي او ویلي وو چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ظریفې غفاري چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال څخه په 2021 کال کې د جمهوري نظام تر پرزیدو پورې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښارواله وه. هغه اوسمهال په جرمني کې اوسي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 16 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. په پکتیکا کې د دوو کورنیو ترمنز په شخړه کې 9 کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د ولی ویان سناولا معصوم رسنیو ته ویلي چې دا نښته تیره شپه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې شوې او په ترڅ کې د یوې کورنۍ دوه ښځې او دوه ماشومان او د بلې کورنۍ یوه ښځه، لورې او یو سړی وژل شوي دي. ښاغلی معصوم وایي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په سودان کې د کودتا د احتمالي حادثې په ترڅ کې د دې هیواد لویې ملیشه ډلې ادا کړې چې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ او نورو دولتي ودانیو یې ولکه ټینګه کړې ده. په عین حال کې د سودان پوځ ویلي چې د کودتا د شنډولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي او د دې ملیشه ډلې ځینې مرکزونه یې نیولي دي. په عملي ډګر کې معلومه نه ده چې وضعیت څه ډول دی. متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره انتخاباتو ته تیاری روان دي. د ډیموکراسۍ پلویانو خبرداری ورکړی چې دا جګړه ښایي سودان د سقوط خوا ته بوځي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو له لورې اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د همدې قانون توشیه ته له توشیه کولو څخه منع کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکو یو شمیر افغانان نیولې دي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹس تا لکه پی او آر کارڈ یا ایس ای سی کارڈ او خداغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا پکې د سیدی سی کارډونه ورسرول خو پولیس تا غوی کارډونه ضبط کړی دي یا خراب کړی دي.
د ښځو د حقونو له فعالې ظریفې غفاري سره خبرې کوو چې نن یې د جرمني یوه معتبره جایزه وګټله. یو شمیر کروندګر وایي تمه لري چې ښایي سږکال د کروندو او باغونو حاصلات راکم شي.
تیر بارانونو ډېره لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یا کال هوای صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره هیڅ پیدا نه ده راته کړې.
په نورو موضوعاتو کې د ایران حکومت هغو ښځو ته چې د دوی په وینا حجاب نه مراتوي خبرداری ورکړی چې نړیوالو خبرداری ورکړی او بخې چې حجاب دې مرات کړي کنه سزا به ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته، په پاکستان کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال وایي د راجستر شویو کډوالو ترنیولو وروسته یې اندېښنې ډېرې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزه لري. د اغلې کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زنداني شوي چې 400 تنه یې اسناد لري او یا ویزه. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پراپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې لاسنه دو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، زورول کیږي او بیرته پر رشوت خلاصيږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسناد له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په ورستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان لاستازولي او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزه لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوه میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو لړلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزه لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یاسنا ضبط کړی یا لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خدغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا پکې د سیدی سی کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا غوی هغه کارتونه ضبط کړی دي یا خراب کړی دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون هم منی چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپیور سره دی یا کارت د څه پیسو د لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دی.
لا جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه په پاکستان کې دی راته 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نور تابع د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سره په همغږي د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د زوریدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو لګوښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر د هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه په زندان کې مړه هم شول.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال ظریف غفاری ته چې د افغانستان له لومړنیو خزینه خاروالونو څخه و، نن د جرمني د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. مېرمن غفاری چې له 2013 کال څخه د جمهوریت نظام تر سقوط پورې د میدان خار خاروالو اوس په جرمني کې دیره ده. مېرمن غفاری ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي، نن د لوټر جایزه د ټولنې لخوا په شمال کالدین خار کې وسپارل شوه. له مېرمن غفاری سره مې د دې جایزې له ترلاسه کولو لنډه شېبه وروسته خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دا جایزه په خاص ډول د څه په خاطر دې ته ورکړل شوې ده.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سیټیز په نوم چې کوم ښارونه دي، ځینو هغو فعالینو ته ورکوي چې هغوی په د بشر د حقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاسته راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی و چې د هغوی په نمایندګي ماتر لاسه کړه.
د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغانو میرمنو ته نه دی، افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم دا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمنی کې یاست؟
بالکل، هو زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم. بهر حال په افغانستان کې زماده انجول لاري ز کار کوم او د انجو هم ز د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لا سره وړم دغه لاري فند کوم او کار کوم د میرمنو سره د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې د میرمنو غږ ووسیګو، بل خصوص مونږ چې هدا قلکس پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو نو د دې استفاده د غوی په ګټه د زمونږ نه وځي چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه وځي دا چې د اوس لپاره حتی راتلونکو جنریشنز لپاره هم چنه.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزې لرلای، قیودات اغیزې لرلی، خو بیا هم موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو، زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بل خصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایي میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان مخصن هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې په خوا کار کړی او اوس هم ویلې دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې ایلې او بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل، هو مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغه نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بل خصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی، په افغانستان کې د ټول افغانانو ژوندانه بل خصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بل خصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې هداقل ویاړم چې هداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د ښځو د حقونو فعاله د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار لمرنې خارواله ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. میرمن غفاری ته نن په جرمنی کې د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. په کور کې پاتې کېدو او جبري بیکاریو یو شمېر ښځې او نجونې خامک دوزې ته اړ کړې دي. د دوی ډیری هغه ښځې او نجونې جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کار او زده کړو منې شوې دي. یو شمیر د ښځو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې ویلي خامکدوزي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پلار زما ګنډون کې دی، ښه ډولي خولې ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په چنډوي مرې ګنډي،
خامنه دزیر خو مقابله یاد داشتیم ما د زمانی دوری قبلی
خو پروین نور ته گنڈی په بیا ول الحمدلله د خپل کورنی نیم نیم کله خرچ برابروي. پروین وای هغه محل هم جون لزده کړو کار منه شوی وي او لناچاری د کور چلولو لپاره خامک تم خکړه. خو په خبرې په تیر جمهوری نظام کې بیا په خار جوړونی وزارت کې د کار او معلومی دندې درلودي. د کابل خار د اوسیدونکو وای نشي کولای لدی لارې په ترلاسه کړي ګټه وټه د خپل شپک کسیزه کورنی ټول اړتیاوی پوره کړي.
که دی جمهوریت دوره سره پرتلکو هیڅ عاید نشته. دی بلکه بطوگه مونگ دی خر جورونی پا وزارت که خ عاید درلودل چیری چی مونگ در سوار که و لزر افغانه میاشتنه ماش و پا وزارت که ما ماش در چوال از زور پوری و جوند می خراوان و لکه سنگه چی ما ویل سخت کار وکری او خ گندل وکری دی پینزل اصنا تر شپار از فیصد زیاد عاید نشی گتلی چه چی هغا طول دی مجبوریت لمخی که گی.
کوم چا چې پروین او یو شمیر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده هم یوه ښځه او په تیر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړې وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمينه برابره کړې ده. لیلا ازادي رادیو ته وویل
دلیل چې خامک دوزی در بازار
دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بیکاره شوې دي. وزګار شوي کسانو کې ډیری د خامک ګنډنې سره بلد وو او همدا دلیل و چې ډیرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
تمام مردم رجوع د خامک دوزی و.
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي ځکه په خبرې د ډیری دوی د کورنیو نارینه هم اوزګر شوې دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې پوهنتونونو ته له تګې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي خو له هغه مخکي ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له نظره حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړون کې میرمنې و پیژندل شي پولیسو نن په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرو مرو حجاب مراعت کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز آژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ دا خو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګرې کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنکړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابې ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو را په دې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه دا غو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لري کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې کاروانګر او بنوال وایي سکل به د دوی د باغونو او کاروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي وروستۍ ورښتونو او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې او د ونو غوټې له منځه وړې دي. د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 2000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستي ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستي ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښایت ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم آزادی رادیو تا وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از
ده بادام وانی اصلا محصول نلری، زکه یخ وحلی او انگور هم پا بش پرتوگه وچ شویدی. ده دی ترسنگ پروژمی که پا کرل شوی و غنم و پیاز و هم نوڑا غیز کرده دی، خوب هاگ شایانو چه ورست کرل شوی بعد غیز نلری، زکه ده پلاستیک لنده نیالی و
عمل سر با یا تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیاتوی چې د کیمیاوي سرې د یوې کڅوړې بیه هم له 1400 افغانیو څخه له 1400 تر 1500 افغانیو او د یو تراکتور کرایه په هر ساعت کې له 200 افغانیو څخه 1500 افغانیو ته پورته شوې ده، او له بلې خوا ته په داسې حال کې ده چې په خبره یې د دوی حاصلات به د تیرو کلونو نیمایي وي. د یو شمېر نورو ولایتونو کروندګر هم وایي چې بارانونو په ځینو ځایونو کې ګټه کړې او په ځینو سیمو کې فصل نو ناغیزمن کړی دی. د لغمان ولایت کاروانګر عبید الله آزادی رادیو ته وویل
ټول کې خو د قانونو څخه کلی بارانونه خو وسلم خدای د الله فضل دی، خو د روسي بارانونو سم مشکلات پیښ دي پیښ کړ او زم کې خلکو تراتیزم کې تخریب کړ او اصلات له منځه ته یوړ.
خو د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې مثبت اغېز نه دی کړی.
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوا یې صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره یې هېڅ پیدا نه ده راته کړې. دلته د اوبو کچه ورځ په ورځ ډېره ټیټیږي. که چیرې د دالیې بند کاسه نه وای ډکه سوې، بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو وو ورځې د اونۍ څلور ورځې خبرونه کوي. شپه وروسته ترنو اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور وړاندې کیږي. یو شمیر کسبګر او هغوی چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشټوالي او ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي او اختر ته هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې امکا رئیس ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیر جمهوري نظام کې هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو د هغه په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا ستونزه په بېساري ډول پراخه شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریاله نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
که اولس کسه پیسې نه خوردنه خدای نه دره، افغانۍ خدای چې قسم رنگ کنه.
محمد شعیب د کابل اوسیدونکو او رنگمال دی د شپږو کسیزو کورنۍ سرپرستی ورغاړې ده. وای په دې ورځو کې کاروبار ښه نه دی. محمد شعیب وای که څه هم د اختر ورځې نږدې دي خو د رنگمالۍ کاروبار پیکا دی او خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو د رنګولو توان نه لري.
یو وخت په خلکو اختر ته نږدې خپل کورونه رنګول، خو اوس دا خبره نشته. کاروبار هم هېڅ درک نه لري. تېرو کلونو کې به ما په دریو څلور ورځو کې 10,000 افغانۍ پیدا کولې، خو اوس 1,500 افغانۍ کار هم نه کوم.
د خوست ولایت اوسیدونکی ګلزار خان هم ورته کیسه لري. دی چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر دی او ورځنۍ مزدوري کوي. ازادي راډیو ته وویل
پخوا به موږ چوک ته راتلو، اتونه تر څلورو بجو پورې څه کاروبار به پیدا کېدو. د ورځې به 300 یا 400 به پیسې پیدا کېدلې. اوس کاروبار نشته، کار پیدا کېږي نه. داسې څوک نشته چې موږ کاروبار ته بوزي. او دا چې د اختر ورځې هم را روانې دي او موږ څه نه لرو.
په افغانستان کې د کارګرانو ملي ټولنه امکا هم وایي کارګران له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن او د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د بیکاری هغه رقم چې موږ د جمهوریت له وختونو درلودل او نن هغه کسان چې پخوانی دولت مخالفین یعنی طالبان ول راغلل او دولت یې ونیو، دا دوه ارقام سره یوځای شوي او بیکاری لا ډیره شوې. د ټولو لاس په لاس ورکړی همدا دلیل دی چې وضعیت مخ په خرابېدو دی.
خو د په افغانستان کې د وزګارو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل. ښاغلی قادری په افغانستان کې د ننه د پانګونې کمیدو او بهر ته لیږ د پوځي پرسونل وزګارتیا او په خصوصي برخو کې د ځینو تولیدي فابریکو بندیدل په دغه هیواد کې د بیکارۍ او وزګارتیا د ډیرو عمده لامل وبلل. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همغږي دفتر او چاپ د ورستۍ کې ویډیو چې افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت دی لامل شوی چې د خلکو ګټه واټه کمه او بیکاری کچه لوړه شي. دغه سازمان ویډیو چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د چا د شمیر پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 83.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه قحطې ته یو ګام نږدې دي.
تاسو لا پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوست ولایت څخه د اختر لپاره محمدګی تروسه نه دنیولی. که څه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل، نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته مدګی نه دنیولی په خلکو بډای خلکو باندې غوښکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل ممدګی تر اوسه نه دنیولی ځکه چې زړه هغه سي حواس نه کوي لکه په خوا بچو. بیرون حالات ته چې ګورې ټول خلک مایوس ښکاریږي او مایوس دي، نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته داسې امدګي ولرم. خو په دې هیله چې ښه اختر ولري ټول د افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهدات د کارونو وینم د موسساتو اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته 3 متره راغله وړجې یا غوړې یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزور خلکو د پاره دي. د هغو خلکو چې هغه وسو توان او طاقت نه لري نه، نو دلته موږ داسې وینو چې یو متر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه متره د کومندانو ولسوالو ملک او درجه او در لاس سره تل ول کیږي سره تل میټ کیږي. یو بل د قضایا اړوند یو نظر لرم، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد ارزه جداوی پر پټي پول او پټي باندې جداوی یا د مقصد پر یو دکان باندې داوی هغه دا واجب خلاصي نه وس د په افغانستان کې د لپ کندار کې خدام نه چی مشکلات توج به مشکل ځای و جایګر و نم نه یادو د لپ کندار کې د زوی نه ماته معلوم دی ستا د سي د وی ماته معلوم دی ستا چې تقریبا د طالبانو دراتګ هيسي وس هم نه جهل سی وي نس ډیره پزرګونه یعنی فصلګونه نه پس زرګونه دا ویږي.
روز موږ مشکل دا چې د بسم خدا د کجکی پولیس باندې کې یو داناسته غد سي خاص کار نه کوي. ورور موږ د ورپور چارواک صدا هله کو چې مرتجه دی او بسم یو سمد انتن خدا ودری وصلات وسلام علیکم.